قام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمنی مای ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهنی می بجې شوې وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څنګ اونیس پروګرام مهیروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مغړې خبرونو لنډیسته. ایرانی رسنه د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او نور چارواکو د جنازې په مراسمو کې ګډون لپاره هغه هیواد ته د طالبانو د حکومت د یو جګپوري پلاوی د ورتګ خبر ورکوي. د ایران د محصلینو خبري اژانس ایسنا د راپور له مخې د دې پلاوی په ترکیب کې چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ملګرو د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ورځي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شامل دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت تېره ورځ په یوه اعلامیه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د مل پلاوی د مړینې په اړه د ایران حکومت او ولسته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي وو. په کابل کې د ایران سفارت د هلیکاپټر په پیښه کې د ایران د ولسمشر بهرنیو چارو وزیر او نور مرشو چارواکو ته د درناوي په موخه نن پر خپلې ودانۍ د هیواد بیرغ نیم ځوړند کړی دی. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی د یکشنبه په ورځ په ختیز آذربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې ګډون او د آذربایجان له ولسمشر الهام علیوف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې راولویده. دغه راز نن په هند او ترکیه کې هم د ایران ولسمشر او ورسره د مل پلاوی د مړ کېدو له کبله په دې هېوادونو کې عمومي ویر اعلان شوی او بیرغونه نیم ځوړند وو. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت تقایف وایي د افغانستان وضعیت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. هغه دا څرګندونې نن د شانګهای د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو سره په کتنه کې کړې دي او ویلي دا مهمه ده چې د بشري بحران د مخنیوي په موخه د هېواد سر حیاتي مرستې په دوامداره توګه وشي او د قزاقستان له هغې وړاندیز ملاتړ وشي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو انکشافي سیمه ییز ادارې پر ایجاد او ودې تاکید کوي. پاکستاني چارواکو نن سیشن به خلکو غوښتي چې د ګرمې هوا له کبله د خپلو کورونو نه وځي. د ګرمې هوا د څپې د یخچالونو د ویلې کېدو او د سیلابونو د راوتلو ویره هم ډېره کړې ده. په عین حال کې د پاکستان په ګڼ میشت ایالت پنجاب کې د 13 میلیونه ماشومان او ښوونځي دی وی اونې لپاره رخصت شوی دی. سپینه مڼې وایي هغه راپورونه چېړي چې وایي اسرائیل د اسوشیټد پرس خبري اژانس وسایل ضبط کړي دي. سپینه مڼې دغه اقدام د اندېښنې وړ بللی دی. د سپینه مڼې د مطبوعاتي دفتر وایاند کارین ژن پیر وویل سپینه مڼې په دې باور ده چې خبر اعلان کولی شي او باید دا حق ولري چې خپلې دندې ترسره کړي. تر دې مخکې د اسوشیټد پرس خبري اژانس ویلي وو چې اسرائیلي چارواکو دې اژانس کمره او نور وسایل د اسرائیل په جنوب کې ضبط کړي او دا اژانس الجزیره ټلویزیون ته د تصویرو په ورکولو د رسنیو له قانون څخه په سرغړونه تورن کړی دی. اسرائیلي چارواکو له دغه قانون څخه په استفادې د مې په 15 د قطر میشت الجزیره ټلویزیون دفترونه په اسرائیل کې بند کړل او د دې ټلویزیون شبکې وسایل او تجهیزات ضبط کړل. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې د ویست انډیز ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی ډیوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د ملي لوبډلې د توپ اچونې د برخې د سلاکار روزونکو په توګه ګمارلی دی. کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی براو به خپله دنده تر شلوریز نړیوال جام مخکې پیل کړي. ټاکل شوی چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالۍ په امریکا متحده ایالاتونو او ویست انډیز کې د جون په لومړۍ نیټه پیل شي او دا سیالۍ به د جون تر 9 نیټې دوام کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالې د مخه کوي؟
شخصي پانتونونو څخه خلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دې څخه فارغ شوي. زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوي د دې نن پانتون دوره زموږ د لیسانس خواه ورې خواه د همدې لپاره خواه ده چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی. زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
Thank you.
دغه کډرونو وتل هیواد ته د کوم زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونا کار په شوې ده، مصرف په شوې ده. اجکل راوځي په دی وانه چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره نخپل دولت کې په دې برخه کې کار ونه کی او دولت دې ته فکر ونه کی. 50% وتلی په دې باورې ما چې 200 کال وروسته به یعنی تقریبا د 10% ځوانان د افغانستان نه وتلی.
نن ام د موضوع چیروم ملکی ام وکړی. درنو اوریدونکو، د جمهوریت سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
زما ورونه خپل د اول دویم الی پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف لکانو پورې چې دا اوم وزي د سلیونیم سلور په یوانې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلې. نو په سلیونیم سل باندې کور کې د تناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سلیونیم سل به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د د دې څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو کوي د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خواه ولې خواه؟ د همدې لپاره خواه چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید خپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دي راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه ښه کوي، لیرې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دا یې دوی پیوند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخت امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کډرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان د پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حال چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو، هغه سی اوس موجود نه دی. په صورت دې کې چې درې کال کېږي او د درې کال نه ډیر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. کډرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ شکولې د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد له دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پرې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تزرخ کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر نارینه ده که خدینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راځل کیږي دوی مخ تر مخه ضرر څور ترسيږي توانونه ترسيږي دوی کورنۍ ترسيږي بیا ورپسې ټولنه ترسيږي دا کاروبار سني ژوند سني ژوند خپل په پیګه سي دا مادیات او ژوند کې ډیر ارزښت لري د سړی انسان دی انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل ژوند تیرولو لپاره مکان ته ضرورت لري یعنی هغه سي کالای ته ضرورت لري یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري یعنی تداوی یعنی مالجی ته ضرورت لري دا ټول شان د پیسو په اساس کې کیږي انسانان خپل ژوند مستوي سي نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسبو کار او خپل کار نه محرومي یعنی په دې معنا چې د دوی کار تر کومه هغه امکانات د دوی ژوند تیرولو لپاره هغه مرنه واخلي دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وای چې کچیر په افغانستان کې وسنۍ وضعیت روان وي افغان کډرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي وکړي لن موري سره مې مرکه کړي هغه په پیل کې وای
افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی بهرنیو هیوادونو ته بشمیر ځوانان لاړه او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و ډیر تعلیم کړی و کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي ان خلک دې ته په تمه و چې شاید اول کال تیر شو دویم کال ته به وضع بهتره شي او دغه کدرونه چې ځي دا د وطن لویه سرمایه ده خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې و چې د نجونو مکتب نو بخلاص شي ځوانان ته به کار زمينه برابر شي کډرونه ک مونږ دا وایو چې هغوی باید صبر وکي حوصله وکي ولې تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغه ونل ته ډیره خواړی شوی کرونه کرونه کار پې شوی دی مصرف پې شوی دی اچ کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی زیاده د افغانستان لپاره او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپل سرمایه د افغانستان نه ووتله نو خپل دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي په دې باورې ما چې دوه نور کال وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي
بله تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ دوی خپل هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم کاغه په تعلیمي برخه کې وي په کاري برخه کې وي اقتصادي ستونزې دي کورنۍ ستونزې دي یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان پیغلې نجونې هلکان هغوی تعلیم یافته دي حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي ولې دوی بیکاره دي یو وطن کې چې کار نه وي یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي حتی پلار یې مړ شوی او ورور یې مړ شوی او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي هغه ته چې کار پیدا نه شي نو هغه هغې وطن کې څه وکړي له بل لورې زور ظلم زیاتی دا شیان خوشته دی مونږ په وطن کې او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي د شپږم ټولګي نه لوړې نو تاسو خپله فکر وکړئ هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي هغه د ښوونځي نه بنده شي نو یو فامیل یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناستوي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي ما د خور ستونزه وي ما د فامیل ستونزه وي دا د هر افغان فامیل ستونزه ده که هغه په مرکز کې اوسېږي که په ولایاتو کې اوسېږي د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخه ونیول شي فکر وکړئ ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې پاتې وي
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزره کوي وزي دوی کوم ستونزو سره مخ شوي څه کیسې تاسو اوریدلې دي
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمينه نه ده برابر شوی چې دی وی سیف لاری یا دی وی محفوظ لاری نه هغوی نور هیوادونو ته ولاړی شي حتی ک مونږ ایولان مثال ورکو مثلا پاکستان مونږ سره ډیر نږدې پروت همسایه هیواد دی اته هغوی چې کله ویزه نه ورکي اوس د هغوی ویزه هم په ډالرو باندې خستل کیږي ځوانان دي ته مجبوریږي چې د قندهار لاری د مثلا د ننګرهار لاری یا د نو پکتیا لاری خوست لاری د ولایتونو چې کوم سره دونه پاکستان سره لري په هغه قاچاقي لاروزی دغه علاوه ایران تک مونږ فکر وکړو ایران ته د هرات لالارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې له هغې ځي ترکیه ته ځي ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضعه څومره تنګه شوې هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې ماجر ومني دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده اوس ماجر په ډېره سخته منل کېږي ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول ماجر ومني بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله د هیوادو ته هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی ویل د هر چا مجبوریت وي دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده د یو بل خبره به هم په سر باندې مني په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي ولې دغه ځوانان مجبور دي هیڅوک له مستۍ نه راځي له مجبوریته راځي کله ورته زمینه برابره شي زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي
بله د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه مثلا مکتبونو ته تللی سوی پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه او ځوانانو یو ډول په درس باندې په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه یو دم هر څه ګډوډ سول تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو
فرشته جانې که تاسو دغه تیر دوه ویشت درویشت کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي که په انګلستان دي که په نورو هیوادو کې اوسېږي دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ نو هغو ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي او هغوی ټول یا پیلوټان وو یا نظامي کسان وو یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو نو دا ټول هغه څه دي چې که تېرې دوره کې خلک راوتلي وو په دې دوره کې نور ځوانان ووتل دا به بیا د همدغې دولت قصې کوي که چېرته د دغه وضعیت مخه ونه نیول شي ځوانانو ته کار برابر نه شي د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونه شي د هغوی مشکلات وانه اورېدل شي فکر وکړئ چې دا هماغه د دوو درویشتو کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو بې قدرو پاتې شولو دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ پلا داسې شاک بمونی سی وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغه دفتر یا د هغه ادارې د کار سره بيخي داسې مسلکی اړخ نه لري نو پوهیږي چې څه وکما بخیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وو که واسطه وا که هر څه مونږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سل د هغه ټوله کړنې سمې به ولی که په واسطه وو که په هر څه راغلی وو د اقل دولسم پوري درس ویلې وو یا لسانس وو یا مسترو یعنی په یو څه پوهېدل مسلکي وو ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي هغې ته دوه درې ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی تاسو دولس کاله مکتب وګورئ دوه درې ورځې ټریننګ وکړئ نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي نو زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی سخت یو څه وخت وزغمي مګر خپل وطن خوار نکړي مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرخ کوي دغو مشکلاتو ته بیان کړي کورنۍ څه کولی شي له ځوانانو سره
فکر کوم په دې کې فرشته جانې تر ټولو لوی مسؤلیت مور او پلار ته وراوړي زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري نو د هغې خبره لږ تاثیرات ډېر زیات وي خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي دوی ته به ورځې خوري به اخلاص دلته ډېر ژوند سخت دی پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي دلته چې ته نوی راشي اول خو به د اسنادو موضوع وي د کار اجازه به درکوي په کلونو کلونو به پروت وي دلته ډېر مشکلات به حد به اندازې او په افغانستان خو که هر رقم دی په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي که نور نه بیا غشوي چې خپل کور ته لاړ شي د مور پلار سره کینی خواله وکي دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسېږي او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی، د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي نو دا یو ډول مارک دی او مارک ته لبای کوي دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک به دلته راورسېږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو اوس نور هم دې ته وسېږي. هغوی وایي چې هله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده او ته خپله د مرګ لوی ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو زه فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه کوي او بهر هیوادونو ته خیر. مالکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي او دغه شپه به هم سبا شي. ټول افغانانو به ان شاء الله چې خدای رحم وکړي او دوی به له دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
سمونه مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه د بهر هیواد اروپا نه تللي وه. هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د تعلیف چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، ما نه اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت خودو وایي چې هغې سره ناستم په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي او څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې موږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندي، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، د دوی په لاس کې څه نشته او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوئ ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا موږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري یا اجازه نه لري یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو څه فکر کوم داسې سخته مشکله خبره به نه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغه وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دو نه ډیره لوړه خبره ده. د تعلیم دا پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې دنجونو پر مخ باندې؟ نو که هر څه وي، ولی فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباست کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، د خپل د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیات کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنی دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټ شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای پاک.
دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است علمومال او ملګری یاوری ما زخم
تانو بھی گئے نہیں تو تجھ دائی تانو بھی گئے نہیں تھی تو تجھ دائی تانو